tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri ټاکل شوی ترسو استرالیا، فرانسا، کاناډا او یو شمیر نور هیوادونه د ملګرو ملتونو په راتلونکو عمومي ناسته کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. دا چې د فلسطین په رسمیت پیژندنه به د فلسطین پر روان وضعیت او د خلکو پر ژوند څه اغیزه ولري، په همدې اړه غواړم له څېړونکي او د سیاسي چارو له کارپوه محب اقبال سره مرکه ولرم. ښاغلی اقبال، ستړی مشي. خغلی اقبال، استرالیا به د روان میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې فلسطین په رسمیت وپیژني. په پیل کې غواړم ستاسو نظر واورم چې څه فکر کوئ چې استرالیا دغه کار اوس ولې کوي؟
د غزې د جګړې نو د شروع کېدو نو وروسته پاول سر کې که څه هم د اسرائیل سره یو همدردی موجوده و، کله چې په غزه کې د تاوتریخوالي او د تلفاتو کچه بی پری زیاته لوړه شوله، کله چې د کومکونو د بندیز د خاطره قحطی رامنځته شوله، کله چې انساني ناورین به حتی ورسېده چې هغه په ډیر واضح ډول باندې په مختلفو قضایي او د بعد بشر حقوقو په اداراتو کې د جنوسایډ فاکت په کچا کې او په جندل شول، د نړۍ ټول هیوادونو ته یو مسؤلیت متوجه شو چې هغه مسؤلیت دا و چې دوی په دغه وخت کې څه کولی شي، چې وکولی شي چې د غزې خلک او د فلسطین خلک د دغه سی یو واضح تیری او ظلم څخه وساتي. په اروپا کې دغه برنامه د ناروې او د بعض نور هیوادونو د په واسطه شروع شوله او وس استرالیا او انګلستان او بعض نور هیوادونو دا تصمیم نیولی دی چې دا کار وکړي. البته یو شی باید ووایم چې د استرالیا په چپو حزبونو کې دغه علاقه د ډیر مخکې نه موجوده و چې په یو مناسب وخت کې د فلسطین هیواد او د فلسطین حکومت په رسمي ډول باندې پیژندل شي.
خغلی اقبال، استرالیا له اسرائیل سره هم نږدې اړیکې لري. د استرالیا لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندل به د استرالیا او اسرائیل په اړیکو څه اغیزه ولري؟
دا خو واضح ده چې اسرائیل په شدت سره د دې خبرې مخالف دی چې هیوادونه فلسطین په رسمیت ونه پیژني، ځکه هغوی که څه هم یو وخت په دغه منطقه کې د دوو مسعود هیوادونو رامنځته کېدلو د نظریې سره طرفداري کوله، ولی اوس دغه نظر طرفداري نه کوي. اوس فکر کېږي چې اسرائیل نه غواړي چې د فلسطین په نوم باندې کوم هیواد موجود اوسیږي او هغو دغه خاوره تر ډېره بریده خپله ګڼي او یا حد اقل کوي نم ګڼي د یو هیواد رامنځته کېدو سره مخالف دي. د استرالیا او د اسرائیل روابط تر دغه موضوع وړاندې نور هم زیات دي، او د امریکا سره چې په کوم ائتلاف کې استرالیا هم شامل ده، هغه کې اسرائیل هم یو غړی دی غربي ائتلاف کې، نو په همدغه اساس باندې زه فکر نه کوم که دا ډېر تاثیر ولري. البته په دغه اوسني وضعیت کې دواړو طرفو ته دغه د ورتوي دغه موجود دی، ګیلی او خفګانونه موجود دی. اسرائیل دا کار غندلی دی او د استرالیا صدر اعظم یو ضعیف سیاست مدار بللی دی، نو په همدغه اساس باندې دغه یو وضعیت چې اوس د سیاسونو ترمنځ اختلاف دی او یا د هیواد د بهرنیو پالیسیو ترمنځ کوم اختلاف رامنځته شوی دی، تر همدغه کچه به شاید چې پاتې شي. زه په دغه اندې
خغلی اقبال، تر دې دمه د ملګرو ملتونو له 193 غړو هیوادونو څخه 143 هیوادونو د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلای دی. څه فکر کوئ چې د استرالیا لخوا د فلسطین په رسمیت پیژندنه به څه خاص اغیزه یا اهمیت ولري؟
دی وخوانه چون فلسطین اسرائیل دغه تا کامل نظامی برلاسی لري، یعنی یو تحلیل داس کیدای شي چې هیڅ تاثیر نه لري، ولی لبلی خوانه څومره چې د فلسطین د پیژندلو توان د ډیرو ملکونو نه زیاتیږي، یو فشار رامنځته کیږي، یو لوی مسؤلیت اسرائیل ته متوجه کیږي چې اسرائیل ته اجازه نه ورکوي چې بیا هلته مثلا خپل اسکر ولیږي یا وژنې وکړي یا یو نور داسې وضعیت نظامی عملیات وکړي، دغه شیان نشي کولی. نو د یو ډیر مهم کار پایت باندې پیژندل کېږي. البته یو خبرې ته باید متوجه اوسېږو چې د امنیت شورا چې کوم 15 دایمي غړي دي، د هغې د خوانه د اسرائیل د فلسطین د هیواد په حیث باندې پیژندل کېدل بار بار د امریکا د خوانه ویټو شوي دي. نو که څه هم د سازمان ملل د کنګرې د خوانه چې په هغې کې د نړۍ ټول هیوادونه دي، ډېر هیوادونو فلسطین پر یو هیواد په حیث باندې پیژندلی دی. اوس نور ډېر زیات غربي هیوادونه په دغه لړۍ کې شامل شوي دي. تر اوسه هم فلسطین د یو هیواد په حیث باندې د پیژندل کېدو په مقابل کې د امریکا د ویټو قدرت پر ځای پاتې دی. نو دغه دوه موضوعات په کې ډېر مهم دي چې ډېر زیات اهمیت لري. دلته د اضافه مسؤلیتونه د اسرائیل هیواد ته متوجه کوي. ولې تر اوسه پورې هم د امنیت شورا 15 دایمي غړي هم باید په دې باندې رای ورکړي، تر هغې وروسته بیا فلسطین د یو هیواد په حیث باندې رامنځته کېدلی شي.
ښاغلی اقبال، ستاسو په اند آیا د فلسطین په رسمیت پیژندل په عمل کې خاص کوم بدلون راوړلی شي، او آیا د فلسطینیانو ژوند ته ګټه رسولی شي، د دوی په ژوند کې ښه والی راتلی شي له دې کار سره؟
هم فکر کولی شو چې دا کار ګټه لري، یعنی ګټې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې بیا فلسطین په دې هیوادونو کې اجازه پیدا کړي چې خپل سفیران ولري، د هیوادونو سره مستقیم تماس ولري، د کومکونو د مرستو غوښتنې وکړي، د خپل هیواد د خلکو نمایندګي وکړي. یعنی ډېر موضوعات دي. البته د خلکو د ژوند په وضعیت کې تغییر په دغه اوسني وضعیت کې که موږ وګورو، د فلسطین خلک متاسفانه د یو ډیر واضح او ډیر ناوړه برخورد سره مخ دي چې دغه د بشري حقوقو او د انساني ژوند ته د احترام چې کوم ټول اصول دي هغه د خپل اندې شوي دي. په انسانانو باندې د خوړو بندول، یعنی خوړه چې راغلي دي او غواړي چې فلسطین ته داخل شي، دا خلک د قحطي او د شیانو سره مخ دي. دا یو ډیر سخت مرحله او ډیر بد حالت دی. د دې لپاره هم غرب او د غربي هیوادونو کار کوي، تر دې امریکا په شمول باندې، او کله کله اسرائیل خپل هم په دې کې برخه اخلي او کوشش کوي چې د فلسطین خلکو ته ډوډۍ او طبي مواد دا شیان ورسي. البته زه فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ وضعیت داسې په اسانه باندې تغیر شي، خو په اوږد مهال کې د فلسطین خلکو ته او د فلسطین هیواد ته ډېره زیاته ګټه لري.
ښاغلی اقبال، آسترالیا د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړی هیواد دی. آیا په رسمیت پیژندنې سره د دوو دولتونو د حل لارې طرحه کولی شي عملی بڼه غوره کړي؟
البته ما مخکې ویل چې د دې مخ کې تر ټولو لوی خنډ د امنیت شورا دایمي غړي او په هغه کې د امریکا رول ډېر زیات مهم دی. چې امریکا اوس هم ویل دي چې د سازمان ملل یا د ملل د ملل متحد نه دغه پیشنهاد کله د امنیت شورا ته راځي، هلته هغه 15 غړي دایمي غړي په هغه باندې رای ورکوي، امریکا به هلته دغه غوښتنه ویټو کړي. ول دا په دې معنی نه ده چې دغه هیوادونه مستقلانه نشي کولی چې هغه هیواد په رسمیت وپیژني. دا یعنی یو دوګونی حالت دی چې په نړیواله سطحه باندې د فلسطین یا په ملل متحد کې نمایندګي او بعضې نور شیان منځته نشي راتللی. ولې د فلسطین هیواد په استرالیا کې بیا کولی شي سفیر ولري، استرالیا شاید د هغې دپاره یو سفیر ولري کالته په فلسطین کې نه مو اوسېږي، شاید چې په سعودي کې یا په مصر کې یا په لبنان کې یا په یو بل هیواد کې هغه میشت سفیر د دوی د دوی د ادارې سره د تماس مسؤلیتونه په غاړه واخلي. نو دغه لوی خان چې کزه یو ما غدا دی چې د کله چې دایمي غړي د بلال متحد په دیرای ورکی امریکا اوس هم ویلي چې دا موضوع به ویټو کوي.
څېړونکو او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محب اقبال، ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د دغه موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړ.
ډېر مننه مجيب صاحب، تاسو اوریدونکو ته ښه وخت ورکړی شي.
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.